السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولون جنو او میرمنو ته شوانځي پرانیزي. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو بندول د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف کار دی. په اعلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار یې کړی چې د یوه په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بوریل دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبې په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر حسن کاظمی قومی نن دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د اوبو د حق په اړه خبرې وکړې. د تسنیم خبری آژانس ته راپور لمخې کاظمی قومی د ایران د اوبو د حق پر اهمیت ټینګار وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې اوبه داسې کنټرول کړي چې د ضایع کېدو مخه یې ونیول شي او ایران ته کافي اوبه ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی د ایران سفیر ته وویل چې د دوی حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د 1315 لمریز کال د اوبو معاهدې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله په مجموع کې اوبه کمې شوې دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په یوه میاشت کې له ایران څخه یوازې دې ولایت ته د ورېښم پل له لارې دیر زره افغانان راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس په نیمروز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دغو کسانو په منځ کې تر 28 زره ډېرې مجردان دي. د ده په وینا په تېره یوه میاشت کې له ایران څخه د شپږ څلوېښت تنو مړي هم افغانستان ته وروړل شوي دي. ایران وایي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته 1,06,000 افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د مژکو په دوا ځان وژلی دی. دا خبره په بامیان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدي ویلي یې بیش 14 کلن نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 15 کلنې میرمنې په یکاولنګ نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ د مژک دوا خوړلې چې وروسته دواړو په مرکزی روغتون کې سا ورکړې ده. محمدي وایي د پیښو دلیل روښانه نه دی، خو دوی یې په اړه پلټنې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې جرمني په وروستي یو کال کې تللي افغانان شکایت لري چې کور نشي موندلی، د دغه هیواد رسنۍ وایي چې دغه هیواد ته په یو وار د ډیرو کډوالو د ورتګ له کبله د کور موندلو ستونزه په بېساري ډول زیاته شوې ده. د جرمني رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په 2022 کې د وړم کال په پرتله 28 سلنه ډیرو کسانو د پناه غوښتنې لیکونه سپارلي دي. په دې کسانو کې اوکراینیان نه دي شامل، ځکه چې هغوی غوښتنلیک ته اړتیا نه لري. د جرمني د چارواکو په وینا د پناه تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه یې د سوریاوالو، افغانانو او ترکانو ترلاسه کړي دي. د ځایي رسنیو پر اساس د کور موندلو ستونزه د جرمني خپل خلک هم لري، خو پناه غوښتونکي له دې ستونزې سره ډېر مخامخ کیږي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نسا پر یوه کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبې په شپه د جنوري په 21 د مونټیرای پارک پر کلب په ډزو لس تنه ووژل او لس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یوه چارواکي رابرټ لونا د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اوکان تران و. د پولیسو دغه چارواکی وایي بریدګر له بریده وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی دی. دغه پیشه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته په لاس انجلس کې د چینایانو او اسپانیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. او په سعودي عربستان کې یوه ښځه د بهرنیو چارو مرستیال وزیره وګمارل شوه. ساره ال سعید پرون د سعودي د عامه ډیپلوماسۍ د چارو مرستیاله وټاکل شوه. دې چې د امریکا په جورج میسن پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي، په تیرو 20 کلونو کې د سعودي د روغتیا وزارت د معینیت ترڅنګ بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په وروستیو کې سعودي عربستان دوی ښځې د سفیرانو په توګه وګمارلې. زمو شغله ازادي راديو اوري یوش پر افغان مېرمنه د دوی د حقونو لپاره د نړیوال ټولنې ټویټونه او اعلانې کافي نه بولی، خو ځین نور بیا وایي
د پدې معنی باندې چې افغان مېرمنو ښه غوړتل کېږي، هغه هم د افغان مېرمنو په ارتباط باندې اندېښمن دي.
نن په افغانستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسین پیل شو.
زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي په ښار کې نه شي.
په کندهار کې یوې فابریکې په کار پیل وکړ. میرخان مقوری به د خپل نوی سندرې د جوړولو کیسه درته وکړي.
ټلیفون یو خواته زناستم د گیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولنجونو او میرمنو ته شوونسي پرانیسي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د ملګرو ملتو او نورې نړیوالې ټولنې پر اوسنۍ کړنلارې نیوکه کوي. دوی وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه د ښځو د کار، تعلیم او ازادیو د ساتنې په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او غونډو بسنه کړي، او په څه باندې یو نیم کال کې کوم عملی ګام نه دی اخیسته. د ښځو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشار میکانیزمونه رامنځته کړي، خو د دوی په وینا دا فشارونه باید د عامو افغانانو پر ژوند اغیز ونه کړي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا راپور کې.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په مشرۍ د پلاوی د سفر لپای او د افغان ښځو د حقونو په اړه د دغه سازمان د ښځو د برخې له تازه ټویټ سره هممهاله د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او رسمي غونډو بسنه کړي او عملی اقدام نه کوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې باور دي چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تیر یو کلن تعامل بې پایلې وو، او اوس باید پر طالبانو د فشار داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې عملی پایلې ولري. د ښځو د حقونو فعاله امنه معیار وای افغان میرمنې او نجونې نور د شته محدودیتونو د زغملو توان نه لري او باید نقص شوي حقونه بیرته ورکړل شي.
موږ تقریبا د دې یو نیم کال را پدې خو غونډې اعلامیې ملاتړ د ښځو څخه د جریان لري، خو څه عملی اقدام لا تر اوسه نه دی تر سترګو شوی، بلکې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، او هیله مند یو چې په نړیواله کچه دوی د فشار له لارې په دې وتوانېږي چې اوسنی وضعیت ته تغییر یا بدلون ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوری نظام پر مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس هوا علم نورستانی هم انتقاد کوي او وایي کومه تګلارې چې نړیواله ټولنه له تیر یو نیم کال راهیسه له طالبانو سره مخ ته وړي، دې تګلارې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
دا افغانستان د خوځو درد نه دا واقعي، باید چې عملی اقدامونه ورته صورت ونیسي. هغه عملی اقدام ملګري ملتونه، بر قدرت او ژمنیک هیوادونه چې دی او هم عملی اقدام تلاس واچي، ځکه چې هلته باید یو مثبت بدلون د خوځو په ژوند کې رامنځته شي. تر اوسه پورې خو دغه بدلون نه دی لیدل شوی.
تازه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزو څنګ په یو ټویټ کې لیکلی چې ملګری ملتونه د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ دریږي. په ټویټ کې لیکل شوی چې ملګری ملتونه د افغان میرمنو له حقوقتنې ملاتړ کوي، ځکه دوی د خزو پر کار، تعلیم، تحصیل او حقونو تر منځ شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتونکي دي. بل لور ته د افغانستان د ځواکمنو ښځو اصلي خوځښت دی وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره د دوی فعالیتونه دوام لري، خو د دوی په خبره فعالیتونه ولسی اړخ لري او هیڅ سیاسي جریان پورې تړلی نه دي. د دې خوځښت غړي منسی مبارز ازادي رادیو ته ویل په دې ورستیو کې ځینې سیاسي جریانونو هڅه کړې چې د دوی له ادرسه امتیازات او شهرت ترلاسه کړي.
در این شب روزهای
پدیش پورزو که زیمی سیاستوال و فرصت طلب کسان حد سکوی چه در موتروز و میرمنو لادرس زن مطرح کری مگو گوختل دده ایلامی بخپراولو سر دخزو در خوزختون و خپلوکی بخکاره دوگو سرگنده کرو افغان میرمنی و موتروزین حقی کسان دی چه در کابل اولایتون و بواتونو که حضور لری او هر ورځ د طالبانو دوری زغمی
علاق طالب را تحمل میکنن
خو نوموړی مشخص د کوم سیاسي جریان یا شخص نوم باندې خيست د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د نړیوالي ټولنې پر کړنو نیوکه داسې محل دی چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي امینه محمد افغانستان ته د خپل څلور ورځنی سفر په پای کې ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې په افغان جنو او ښځو د لګیدلو بندیزونو د کمیدو په برخه کې لک پرمختګ شوی دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی اروپایي ټولنه نن په یو غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند خبرې وکړي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاندي نبیله میزرالی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړی چې د افغانستان موضوع د نن غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده اروپایي ټولنې وړاندې لدی د دې غونډې په اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په نادولتي موسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي
په دې راپور کې مو د ځینو ښځو له قوله واورېدل چې د نړیوالې ټولنې په اعلامیو او ټویټونو په دې خاطر انتقاد کوي چې یوازې خبریږي او عملی جنبه نه لري خو د ښځو د حقونو فعال او په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل وایي د جګپوړو سازمانونو بنسټونو او شخصیتونو له ادرسه د افغان ښځو د حقونو په ننګه ټویټونه اعلامیې او لیکنې د دې ښکارندوی کوي چې دنیا د افغان ښځو په ننګه ولاړه ده له اغلی کډوخیل سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د افغان ښځو په ننګه د ملګرو ملتونو تو د شزو څنګه د تازه ټویټ پاړه د هغې نظر پښتله
سم په باندې هر اعلامیه هر خبر ټویټ یا لیکنه چې د افغانستان په ارتباط باندې په بملل سره باندې یو مهم ارگان سازمان شخصیتونه جک پولی کسان زه فکر کوم که داس لیکنی کوي دا یو ښه خبر دی دا په دې معنا باندې چې دنیا او ځل بیا د افغانستان باره کې فکر کوي د افغان میرمنو غږ اورېدل کیږي هغوی هم د افغان میرمنو په ارتباط باندې اندېښمن دي او خپل دریځ د همدغه ټویټ له لارې نه له دنیا سره شریکوي
اغلی کړو خل نو پټوله کې به غټي څوي سره لدی چې تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینا محمد هم کابل ته تللی و او هلته ل طالب چارواکو سره ولیدل فکر کوي د غډول لیدن یو څرګندونې به کومه پایله ولري کنه
مونږ به ډیر انتظار نه باسو چې په یو سفر باندې هرڅه به سميږي مدا مهمه ده چې په ملتونو نه هم د طالبانو ذهنیت مطالعه کې دی او په دریس باندې پوسی لغو سره په نسبت خبرې وکړه چې د امینا محمد مشی باندې یو جک پوره د یو ان سازمان مرستیاله رنج پوره ولاره دا یو د لوی خبره ده دا مهمه خبره ده چې هغه خپل هم مسلمان امیرمند او په دې اړه باندې طالبان سره خبرې وکړلې کې دې شي کسان چې واقعا هغه سختري زه یو سره نه ده کړی هم په هر صورت به هم یو سرپرست وزیر سره وکړل دا دو کسانو تک دا د افغان میرمن لپاره ډیر مهمه ده چې اقل دوی لازمه وګڼل احساس د مسولیت وکړه دوی هم له دې وضعیت نه اندېښمن دي او تر هغه ځای پورې ځي او دا خبره طالبانو سره شریکوي
نو فکر کوي چې دا اعلامیه او څرګندونې به لامل شي چې طالبان پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو په برخه کې خپلې پریکړې بدلې کړي
د طالبان لپاره هم مهمه ده چې په دې باندې پوه شي چې دنیا چې په نپات کېږي دنیا هم معترضه ده څنګه چې افغان ولس معترض ده په دې باندې نیوکه لري د دوی له دې کړنه اندېښمن دي دوی سره غواړي په دې ارتباط باندې خبرې وکړي دا په دې معنی نه ده چې دوی غواړي وي کې هغه به هم به ولس مني او هم به ملل ټول نمانی نو خدا چې دغه د دې بازي د داس ملاقاتونو کې په دې مسله باندې خبري وشي تر څو پورې بل ملتور هم بل اخره یو داسې د رزق غره کې چې عملي بنه ولري
د ولسی جرګې په خوانی غړي شینکی کډوخیل بچي مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام لش پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
نن دوشنبه د سلواغې دریمه د څلورو ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فلج ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به څه د پاسه 15 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. له دې جملې 1,200,000 په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې واکسین کیږي. د دې موضوع په اړه دا راپور.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اداره کې د پولیو برخې د مطبوعاتو مسؤول کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل په نوي کمپاین کې چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې پر درېمه نیټه پیل شو، په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې به له 1,000,000 زیاتو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د پولیو ضد واکسین ورکړي.
تقریبا په ختیځ حوزه کې شاوخوا 1.2 میلیون ماشومان د هدف وړ دي چې عمرونه 15 کلونو نه کم دي، نو موږ تمه لرو چې په دې کمپاین کې به ټولو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلي کمال شاه وویل د جلال آباد ښار په ککړ اوبو کې د پولیو وایرس دوه مثبتې نمونې موندل شوي او دا ویره شته چې که چیرته خلک خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړي نو ماشومان یې په یاد وایرس اخته کیدای شي.
متاسفانه په 2023 کال په جنوري کې دوه محیطي نمونې مثبتې راوتې دي چې دا د سرګندوی کوي چې په دې حوزه کې اوس هم د پولیو وایرس شتون لري.
هغه وایي د تیرو کلونو په پرتله افغانستان له پولیو څخه د پاکېدو هدف ته نږدې شوی، خو دې کار کې دنیا لیمان، حکومتي چارواکي او د ټولنې هر فرد باید ورسره همکاري وکړي.
وروستي پرمختګونو ته که وګورو سر کال دوه پیښې وې، سر کال تر اوسه الحمدلله کومه پیښه نشته. هر کال همدا تمه لرو چې دې کال تر پایه د خپرېدل ودرو، نو بیا هم زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پیښه رامنځته نه شي پرته د خلکو له همکاري او ملاتړه چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي. ډیره مشکله ده چې دا ناروغي به له منځه ځي، نو زموږ له خلکو دا تمه ده چې دوی پوره همکاري.
د کونړ زیات اوسیدونکي له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي څو نور ماشومان او ټولنه له یادې لا علاجه ناروغۍ وژغورل شي. حکیم سالم احمد صالح:
ګوزن یا پلچ یو خطرناک ناروغي ده، نو یوازنی لارم د دې چې دغه واکسین دي، نو موږ باید کوشش وکړو چې خپل ماشومان ته په وخت باندې واکسین وکړو او دغه واکسینو چې کم کارکونکي دي دغه پولیو کمپین کې دغه کې سره موږ مرسته وکړو او خپل ماشومان د دغه خطرناک ناروغي څخه وژغورو.
پولیو یو بې درملنې ناروغي ده چې پریاخته کس د ژوند تر پایا د نورو د وګو بار او په هر کار کې د کورنۍ او ټولنې محتاج وي. تیر 2022 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې پر پولیو دوه تنه اخته شوي وو چې یو په پکتیکا ولایت او بلې د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کلیمو کلی کې وو، او همداراز مثبتې محیطي نمونې هم په کونړ او ننګرهار کې زیاتې موجودې وې. خو تر څنګ یې د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې پر فلج شل ماشومان اخته شوي وو. د نړۍ نور ټول هیوادونه له پولیو پاک اعلان شوي، خو یوازې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته لا هم دغه وژونکي او بې علاجه ناروغي شتون لري.
په کندهار کې د هیواد په کچه په لومړي ځل د بیلچو جوړولو یوازینۍ فابریکه جوړه شوې چې په یوه شفت کې 15,000 بیلچې جوړوي. دا فابریکه چې $1,000,000 لګښ ورباندې شوی، مسؤولانې د برېښنا د کموالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 فابریکې د برېښنا او نورو ستونزو له امله تړل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا فابریکه چې تازه فعال شوې په 24 ساعتونو کې یوازې 8 ساعته برېښنا لري. د کندهار د شورندام په صنعتي پارک کې د شمس مدینه په نوم د بیلچو جوړولو د دې فابریکې د فعالیت شاوخوا یو میاشتې ریږي چې پر یو وخت د فولادي اوسپنې څخه 15,000 بیلچې تولیدوي او د هیواد ټولو ولایتونو ته استوي. د دې فابریکې مشر اجی شمس الله وایي فابریکه د برېښنا د کموالي له ستونزو سره مخ ده. د نوموړي په وینا د بیلچو د تولید لپاره خام مواد په کور دننه پیدا کیږي چې له هغو سختي وسپنې جوړیږي چې ویلې کول یې قوي برېښنا ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره که د 8 ساعتونو پر ځای 24 ساعته برېښنا ولري نو هر ورځ به 10,000 بیلچې تولید کړي.
موږ دلته بلې قسم ځانګړي وسپنې لرو چې هغه ډېرې سختې دي، هغه بغیر له برق څخه نه ویلېږي او د سختو وسپنو د ویلې کولو دپاره برق ډېر ضرورت ده. موږ د برق ډېر مشکل لرو چې برېښنا مکمله چې موږ به 24 ساعته کې 10,000 بیلچې تولید ولرو او کاریګر به بیا حد ډېر کار راسره وکړي. تقریبا 15-16 کسان ته به مو کاریګر ورسېږي. ولې په دې چې دا میده کار دی او په دې کولای شي د لسو کالو کاریګر هم په دې کار کولای شي او دا ډېر سپک کار دی.
په دې فابریکه کې دا مهال 140 کسان کار کوي. د عبدالسلام په نوم د دې فابریکې یو کارګر خوښ دی چې د کار زمینه ورته برابره سوي، خو غوښتنه کوي چې نور پانګوال هم فابریکې جوړ کړي ترڅو بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
د دې څخه ډېر خوشاله چې دا نوې فابریکه جوړه شوې ده. په دې کې ډېر خلک یعنی دلته کار کوي، یعنی د کار زمینه ورته برابره شوې ده. موږ غواړو چې نور تجارانو نور سرمایه دار خلک کوم دي نو داسې فابریکې ورسې کار ته زمینه برابره کړي چې د نورو مالانو د نورو غریبو خلکو ته
د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره یو شمیر طالب چارواکو ژمنه کړې و چې د کندهار برېښنا دایمي ستونزه به حل او د دې ولایت د صنعتي پارک برېښنا به دوامدار شي. دغه راز طالب چارواکو د تیر کال په مئی میاشت کې د کجکي پر بند چې د کندهار او هلمند د برېښنا سرچینه ده دریم توربین فعال او د شاوخوا 50 میگاواټ برېښنا د ظرفیت لوړولو خبر ورکړ. خو د دې نوي توربین له فعالیت سره سره دا مهال کندهار ښار تیاره او صنعتي پارک لا هم دوامدار برېښنا نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت رئیس امیر محمد الهام وایي د کجکي په بند کې د اوبو د کموالي له امله برېښنا قطع سوې او دوی فابریکه لرونکو ته ډیزلي برېښنا په نوبت ورکوي.
کله چې کجکي مطلق بند شي توربینه نه ودرېږي د اوبو د ارتفاع د کموالي د وجې، نو بیا هغه وخت کې موږ دوی ته د ډیزل پلانټو څخه د ډیزلي برق مده کوو او بیا دوی ته ورکوو.
د کندهار صنعتي پارک ته د مهال یوازې 8 ساعته د ډیزلي جنراتورونو او سولر برېښنا ورکول کیږي چې دا برېښنا هم د لوی فابریکو د ماشینونو چلولو وړتیا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 110 فابریکې د برېښنا او نورو ستونزو له امله تړلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دوام کې ل میرخان څخه به واوري چې د نوي سندري په اړه درته وایي، خو تر دې وړاندې به ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د کاناډا تورنټو سټار ورځپاڼې افغانستان ته د بشري مرستو پر عاجلې اړتیا او وروستیو سیاسي تحولاتو لیکنه خپره کړې او وایي هر اونۍ له افغانستانه له بشري حقونو د سرغړونې خبرونه خپرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د پخوانۍ ولسي جرګې د استازي مرسل نبیزاده وژنې ته هم اشاره سوې چې د دغو غمجنوونکو خبرونو تازه مورد دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په افغانستان کې یو خطرناک ماحول رامنځته کړی دی چې د ښځو ډېر خلاف ماحول دی او افراطي وسلوال د نبیزاده په څیر تحصیل کړي ښځې په نقشه کوي. تورنټو سټار ورځپاڼې د کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو هغه ژمنې ته اشاره کړې چې ویلي وو زیانګالي افغانان به کاناډا ته ولېږدول سي، خو دا کار د ده په وینا خپلې سختۍ لري. د د پوینا د کاناډا حکومت د 24,000 افغانانو د منلو ژمنه کړې و، خو تر اوسه یوازې 26,000 افغانان کاناډا ته رسیدلی دي. ورځپاڼې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا لیکلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان اقتصاد د زوال خوا ته روان دی او څه باندې 90% افغانان کافي خواړه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام ازادي رادیو تویلی په 2023 کال کې به 28 میلیونه او 300 زره کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې پرون یکشنبه د زرګونو هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له برتانیا سره کار کړي خو لا هم برتانیا ته نه دي لیږدول سوي او بې برخلیک دي. ورځپاڼې د برتانیا د دفاع وزارت تازه شمیرې راخستي چې وایي لا هم 1,900 هغه کسان چې درخواستونه یې ورکړي طی مراحل سوي نه دي. د دوی اسناد د افغانانو د مشتولو او همکاري د پالیسي یا ARAP للاري ارزول کیږي، او دا د هغو افغانانو لپاره طرح سوی پروګرام دی چې په افغانستان کې د برتانیا له حکومت سره کار کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې زیاته کړې چې په افغانستان کې د غچ اخیستنې د عملیاتو تازه څپې ګڼ دغه افغانان د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. ځینو خیریه ادارو خبرداری ورکړی هغو کسانو چې د برتانیا لخوا د تمویل سویو پروګرامونو په عملي کولو کې مرسته کړې. د برتانیا د بیا میشتولو پروګرام د خلاګانو له کبله له ستونزو سره مخامخ سوي دي. دغو افغانانو چې په افغانستان کې د برتانیا له بیلابیلو ادارو سره کار کړی شکایت کړی چې ژوند یې په خطر کې دی، او هغه څه چې ژمنه ورسره سوي وه برتانیا ته نه دي لیږدول سوي. د اطلاعاتو د ازادۍ په نامه د یو بنسټ د شمیرو له مخې د 2020 کال اپریل میاشتې راهیسې 1,00,000 غوښتنلیکونه د برتانیا د بیا میشتولو پروګرام لخوا ترلاسه سوي، خو شاوخوا 1,09,000 غوښتنلیکونه لا هم پروسس سوي نه دي. د برتانیا دفاع وزارت وایي فکر کوي چې په دغو کسانو کې شایي ډیری یې پر شرایطو برابر نه وي یا یې دوه وارې غوښتنلیکونه سپارلي وي.
په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړی میرخان مقوری زما وطن یادی ژ په نوم یوه سندره وایلې ده. د میرخان د دې سندرې په اړه هغه او د سندرې له شاعر سره اجمل تورمان خبرې کړې دي، او په دې اړه راپور چمتو کړی چې د میرخان مقوری په سندره پیل شي.
زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوه. د میرخان مقوری نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر دی په فیسبوک کې ورپام شو، خوښی شو، خو په خبرې د سندرې کولو لپاره پکې زینو بدلونونو ته اړتیا و. همغه وا چې په ټلیفون یې ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو ښاغلی مقوری وای دا کار له اوښکو او ژړا سره مل و.
ټلیفون یو خواته زه ناستوم د ګیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ورسره و. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه هغه راته شعر جوړاو او هغه په کړیکو ژړل.
اسمان فرخت د دنیا مست هوا متا وزر راکړی ما خو وطن ته یو سي ید اسمان تالن مخ پلیږي کی واخلي او د وطن پر زمکا لکه باران وشندي زما
میرخان مقوری د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبد الله مقوری زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقوری د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شعر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خښ په وازه ویدوم او په خوب کې مې وطن لیده، کابل خار مې لیده، او کله چې له خوب راویښ شوم تاسو ګورئ زما زړه یو رقم ته وران شو بیخي، او 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 داسې شوم چې یو یو خشي به زما لپخو لاسونو سا وتلې وه. همدغه درد را سره نو ومې لیکل چې زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوی.
غواړم چې واګر زما د نوی خاط په زړه کې.
محبوب شاه محبوب مخکې د کابل پوهنتون په ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې استاد و چې اوس له هیواده بهر اوسیږي. د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هېواده د ډېری افغانانو په وتلو سره چې په ډېر شمېر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي، هېواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمېر سندرې ویل شوي چې د موسیقۍ مینوالو خوښې کړي هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په موسیقۍ هم بندیز لګولی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي، دا هم څو لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر حسن کاظمی قومی نن دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د اوبو د حق په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په یوه میاشت کې له ایران څخه یوازې د ولایت ته د ورېښم پل لارې ډېر زره افغانان راستانه شوي دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د مشکو په دوا ځان وژلی دی. دا خبره په بامیان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. په داسې حال کې چې جرمني ته په وروستي یو کال کې تللي افغانان شکایت لري چې کور نه نشي موندلی. د دغه هیواد رسنۍ وایي چې دغه هیواد ته په یو وار د ډیرو کډوالو د ورتګ له کبله د کور موندلو ستونزه په بېساري ډول زیاته شوې ده. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نسا پر یوه کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی او په سعودي کې یوه ښځه د بهرنیو چارو مرستیال وزیره وګمارل شوه. د خبرونه په دوام کې به د 25 دقیقو په بحث کې نوریاس نوری در سره وي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 25%
متاسفه يم چې
حکومت کې
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
زمان نوریاس نوری نیکه هلی اومنه. ملګری ملتونو وايي طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوی دي. د خبرې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق افغانستان ته د ملګری ملتونو د جګپوړي پلاوی ورستي سفر ته په اشاره کړی او ویلي دي چې د ملګری ملتونو پلاوی په دې څلور ورځني سفر کې چې د تیرې جمعې په ورځ پای ته ورسید، له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لري کړي. د فرحان حق په خبره د طالبانو یو شمیر چارواکي له دې سره ډیر هم نظر و چې د ښځو حقونه د بیرته یاده شي، خو یو شمیر نور له دې سره مخالف و. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د جګپوړي پلاوي چې په ترکیب کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیسه سیما بهاوس چې د جنسیتي مساواتو او د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي، او په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خالد خیری شامل و. کندهار په کابل او کندهار کې یو شمیر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې تر سره کړې. ملګرو ملتونو په دې اړه چې دوی له کوم طالب چارواکو سره کتلي څه نه دي ویلي، خو په دې لیدنو کتنو کې دغه پلاوی پر دې تمرکز کړی و چې طالبان د هغه سخت محدودیتونه چې د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو وروسته یې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخو کې لګولي دي لرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ویلي چې امینه محمد دا موندلې چې یو شمېر طالب چارواکو سره چې دوی کتلي د همکاري روحیه درلوده او دوی د پرمختګ ځینې نښې ترلاسه کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. فرحان حق ویلي چې په طالبانو کې د واک څو مختلفې مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوي هڅه وکړه چې هغوی د دوی ګډ هدف ته په رسیدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونې پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. نن په 25 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي پلاوي سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟ د طالبانو سخت دریځ ته په پام د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد دا خبره چې د طالبانو یو شمېر چارواکي له دې سره هم نظر دي چې ښځو او نجونو ته د اساسي حقونه بیرته ورکړل شي څومره د خوشبینۍ وړ ده، او دې ته ورته نور مسایل په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د دینی او حقوقي چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی او په اروپا کې مېش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. د 25 دقیقې بحث هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب صلاح الدین سعیدی، تاسو ته به در شولم لري غواړو له تاسو واورو چې ولې افغانستان ته د سفر لپاره د ملګرو ملتونو په دغه پلاوي کې د دې سازمان جکپوري مسلمان چارواکي غوره شوی وو. امینه محمد چې مسلمان ده په خوای د نایجیریا په حکومت کې د وزیر په توګه دند تر سره کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو درون ملما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه خب د مسلمانو هیوادو یا د مسلمانی بیکګراوند پلاوی انتخاب لوړ پوره حیات افغانستان ته خپل منطقه ملي په دغه طالبان د دې ادعا کوي چې د اسلامي موزي نه لګیږي. اما د ویلو وړ ګڼم چې نړیواله ټولنه په هغه جمله کې د ملل متحد سازمان د افغانستان په حق لا پاتې راغلی دی، په ډیرو مواردو کې سطحي او اعلامیوي برخورد کوي. اما له بلې خوانه د ملل متحد سازمان د حکومتونو په سر حکومت نه دی، همغه صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورکوي د دې تصامیم او فیصلې ناوخته او ډیر وخت پورې په سختۍ سره فیصله په توافق رسیږي. اما زما په پوها باندې مخکې د دې نه چې دا هیئت افغانستان ته لاړ شي، دا باید تحقیق او بررسی شوی و چې د طالبانو ماهیت غوښتنې او مفتی څوک دی او د دې مفتی نه تیرېدل سره د دې چې په صراحت سره د طالبان مشرانو ویلي دي چې موږ به هیڅ یو ډول ګویا معامله ونکو. مطمئنه د معاملې خبر نه ده، دا کاملا لمخ کې تصور کېدل او دا مات سفر دا ناکام سفر کابل اند پیشبنی ور دے نړیواله ټولنه په دې برخه کې فټ ډیر موارد کې سطحي برخورد کوي، د اعلامي په سطح کې برخورد کوي او د افغانستان خلک د سخت کړاو سره مواجه دي. سخت کړاو. شکر
سید صاحب. مننه سید زاکر شاه سادات، لتاسو به واورو آیا تاسو هم د خپل سیدی لدی نظر سره موافق یاس چې د سفر کومه لاسته راوړنه نه درلوده؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدم سیدی صاحب ته او تاسو پروگرام اوریدونکو ته. د سیدی صاحب د خبرو ډیری برخه سره نه وازه چې همغږیم، بلکې زه په خپل دې ته حیران یم چې دغه یو ډول ټومخه لوبه چې فراس کې په خپل متحده ایالاتو کوم کار وکړ افغانانو په سره په دې حق لا د دې ریشا او بیخ د دوه د قرارداد یا تړون نه شروع کیږي او دا چې موازی د دولت سره بل دولت په بهر کې جوړ کو او هغه ته هویت ورسپاره او بل اخره مخکې د وخت د افغانستان د وټلو یا د تیښتې هوډ وکړه، دا بیخي طبیعي و چې داسې یو حالت سره موږ مخکې ګو او اوس هم اجرایی قوت نه د کار نه اخلي او په اعلامیو او په مختلفو دولونو باندې یو شکل د ناتوان او خلکو په تیر لکه موږ چې تر نشو کولای اعلامی خبر او دوی هم هم ده کار کوي. موږ خود نړیوال قوانینو پر مبنا عرب بنیاد نیسو او اعلامی خبر او، لیکن دوی خو اجرایی صلاحیتونه لري او بیا لامل دوی دي، دوی راوستل دوی ور وسپارل او اوس بیرته مثلا کنټرول هم د دوی دنده ده. زه بیا وایم په راس کې د دغه ټولو د متحده ایالاتو ډیر زیات مسؤلیت کېږي دی کې چې باید افغانان د دغه ناخوال نه وژغوري.
بله سادات صاحب کوربدان، سیدی صاحب مخکې تاسو په خپلو خبرو کې ورته یو څه اشاره وکړه چې د غپلاوی ممکن هغه څه لازم و د سفر ته مادګی نه ونیول، خو کرا شو د خبرې ته مخې لدی چې د ملګرو ملتونو د جګپورې پلاوی کابل ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره وګوري، ډیر نور اسلامي هیوادونو ته تللی وو لکه پاکستان ته، اندونیزیا ته، منځنی ختیځ ته، ترکیه ته، د غرض اسلامي همکاري سازمان لغړو د اسلامي پراختیا بانک له مسولینو او په اسلام آباد، ترکیه او انقره کې د افغان میرمنو له ډلو او د غرض افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو سره لیدنه کتنې تر سره کړې وي، یعنی ډیر ښه آمادګي دغه سفر ته نیولې و، غوښتل چې پوسی چې په دې اړه هغوی څه نظر لري چې بیا وکول شي د طالبانو چارواکو ته ورسوي؟ آیا فکر نه کوي چې یو په آمادګۍ سره تللی و خو هغه څه چې لازم و، آیا فکر نه کوي چې کومه لاسته راوړنه نه درلوده؟
مننه. دا ناستې ولاړې چې دلته و هلته د بعضې استخباراتي کړیو اجنټانو سره نیول شوي وي، زه فکر کوم دا له سره آمادګي نه ګڼل کېږي. د طالب نه شناخت د ملل متحد د سازمان د اصول سره حقوق او پرنسپونو موجودیت او د داسې سفرونو تنظیمول دا مخکې د مخکې نه په یوه وړه سطح باندې اداري خلق تنظیمي او دا ستر په اصطلاح مقامات هغه تهجی هغه فورمال شکل عملي کوي. زه فکر کوم نه پوهیږم چې دنیا چیرته سقوط وکړه. واقعیت د خبرې د هغه جناب استاد صاحب هم اویلی دا وزه تصادفي نه درغلی، دا وزه هدفمند درغلی ده او د دې هدفمند وزنه یو سلسله استخباراتي کړي د نړۍ په کچه باندې د خپل اهداف او د حصول لپاره د افغانستان خلک قرباني او دا نه اخلاقي ده، نه ایماني ده او نه د نړیوالو حقوقو په بنسټ ده. دا طبي حقوق اول بنیادی سوال دا ده چې یو حکومت یو حاکمیت چې مشروعیت نه لري او خپل دیدګاه ولو د اسلام په چوکاټ کې د 1500 دیدګاګانو د جملې څخه یو دیدګای د په کوم مشروعیت د خپل دیدګاه تطبیق دا بنیادی سوال نه دلته په نړیواله سطح مطرح کیږي. د ښځو حقوق د داسې شي د ښځو حقوق داسې شي دا نظام مشروع دی که نه دی؟
بل
چې مشروع نه دی په کوم صلاحیت باندې خپل لیدلورې؟
بله دا خو یو بل موضوع ده. بله سید صاحب دا یو بل موضوع ده. کراش اوس په هر صورت دوی په افغانستان کې قدرت پلاس کې لري او ملګری ملتونو هم ویل چې له تعامل پرته بل لار چاره نه لري. د ملګری ملتونو سرمنشي مرستیاله امینه محمد په یو بیان کې ویل چې طالبانو ته د دې پیغام ډیر واضح او هغه دا چې دغه محدودیتونه د افغان میرمن او انجونو لپاره داسې وراتلونکي چې دوی په خپل کورونو کې بنديان وي، حقونه به تر پخو لاندې وي او ټولنه به له خدماتونو به برخي وي برابروي. د ته ورته پیغامونه له نورو لورو هم طالبانو ته ورکړل شوی دي خو د هغوی په دریس کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راوستي. ساده سپ تاسو څه فکر کوئ؟ عادي ملګرو ملتونو د جک پوری چارواکي دغه پیغام به کوم اغیز پر طالبانو شیندلی وي؟
زه تر دې د بریده پورې د دې سره همغږی نه یم. په دې دلیل همغږی نه یم چې دوی چې کله د امریکای او د هغه متحدینو یرغل ته مشروعیت ورکاو په هغه وخت کې اوس هم د خپل هغه صلاحیتونو نه چې باید کار واخلي نه اخلي. او زه بیا مکرر وایم چې زه دا یو ډول لوبه وینم او دا لوبه د یو ځینې کنټرول کیږي او د دې لوبې لپاره حتی نړیوال سازمان هم په ځینو شیانو کې سترګې پټي. دوی خپل صلاحیتونه لري، ځانګړي صلاحیتونه لري چې اوشي کوله داغه نه کار وکړي که په خواچی باز خلکو ته یعنی هویتونه ورکړي یا کاذب یا قانوني، لکه د نړیوال سازمان د قوانینو پر وړاندې کړی دي. دوی په دې کې اکتفا ایواز یو کی دا نږدې 2 کال اوس کې یو نیم کال نه ستیریږي. افغان ولس چې کم رنگ سرخته ده د دې لامل ایواز په خپل افغانان نه دي، دا نړیوال سازمان پر اساس کې دا زبرځواک ملکونه د افغانستان د دغه قهقرهی حالت او نتیجه په اصطلاح د دوی د کړنو ده. دوی مسؤلین دي، دوی چې هر څنګه وغواړي دوی کولای شي تر دا تقریبا د پای ټکی کیږي، لکه دا چې لوبه سره او سیاست کمی خواسته دوی بیایي او د افغانانو په سرنوشت باندې تکیږي او په دې جغرافیه تکیږي دا بیا بیل بحث دی چې دلته گنجایش نه وینم.
ساده صاحب مننه. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما بهاوس چې هم په د همدغه پلاوی په ترکیب کې و، بهاوس هم چې د جنسیتي مساوات او د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځو له عمومي ژوند څخه د حذف کېدو په وړاندې په زړورتیا کې کوم دوی ته کوم شک نه دی پرخی، یعنی تر اوسه پورې چې دوی درېدلې دي هغه ویلي چې دوی به د خپل حقونو د لاسته راوړلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. افغان خزه او دا د دوی مکلفیت هم دی چې په دې کار کې د افغان خزو ملاتړ وکړي. اوس کرا شو هم دې خبرې ته چې تاسو هم پم دې باندې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه یا نور هغه قدرتونه چې پر طالبانو باندې یو څناڅخه نفوذ ولري تر اوسه پورې هغه فشارونه استفاده نه کړي، څه کولای شي ملګری ملتونه چې اوس له طالبانو سره تعامل لري؟ مرستندوی ټولنې په افغانستان کې فعال دي، په اونۍ کې په میلیونو میلیونو نغد پیسې هم کابل ته انتقالېږي، د ملګری ملتونو په لاس کې کومې وسیلې یا ابزار شته چې پر طالبانو باندې د فشار په توګه ترې کار واخلي تر څو پورې د ښځو او نجونو د تعلیم او د زده کړې هغه لګول شوي محدودیتونه لري کړي؟
سوال سیدی ته.
بله سیدی صاحب، تاسو نه پوښتنه کوم.
بله هغه څه چې ول شو په تیرو شلو کړو کې د اشغال مسأله کې نړیواله ټولنه پاتې راغله د خبرو په اصطلاح د اوسسله اعلامي په صادرولو او صرف د اعلامي په صادرولو باندې منحصر ایدل، د هغه ځینه چې ترور او دهشت، یعنی د پاکستان نه ترور او دهشت تولید په هغه مواردو کې پاتې راغله او عملی اقدامات نه دي کړی. د تعامل مسأله چې نړیواله ټولنه وایي او ملل متحد سازمان وایي چې د دینه بللار نه لرو، د همغه اول ورځ نه ما په دې تاکید کوم چې هو تعامل ضرور دی چې د خلکو ته دوا دارو او ډوډۍ ورسیږي، اما هغه تعامل چې د هغه په نتیجه کې دینه طالبان سو استفاده وکي او داسې فکر کوي چې په دې فشار راوړلو باندې به منګه تنا سیاسی برابرداری حکومت دا حرام ده، غیر شرعی ده، غیر انسانی ده، او نړیواله ټولنه باید هم داسې تعامل ونکړي چې دغه په نتیجه کې تنا طالبان سو استفاده وکړي برابرداری وکړي. دلته په عملی لحاظ باندې ډیر زیات امکانات وجود لري چې دا نړیواله ټولنه د خبرو نه عمل ترې شي. په تور د مثال په دوحه کې د طالبانو د دفتر وجود چې هغه سبب د اتصال د طالبانو د نړۍ سره کیږي، او په یو وخت کې منطق درلود چې د یو کړی شی او آدرس پیدا کی چې ور سره کینی خبرې وکي، او ستاسو ضرورت ده چې په مینون هاو ډالر الته مصرفي یا مینون هاو ډالر د راوړي په افغانستان کې او باندې کې د نشکي د عملی اقدام دی چې دی کول شي. دفتر بند درې سو فلور سو فامیلونه چې ته نامفتي ډوډۍ خوري او بیا هم د طالب په موضوع کې قرار لري چې ضرورت دی البته افغانستان کې ادرسته تمام افغانستان داسې پلس هاو نور موارد شته چې د دې تشریفاتي خبرو او بیا سلسله مقالو به دا مقالي او دا بیاني او دا موقفونه د پی دی عوام خلکو ته دا به موږ چلته ودلته وي دې ته عمل پکاره. متاسفانه دې دا کار نه کوي، افغانستان خلک په ډېر بد حالت کې خراب لګي. شکرا.
بله سعید صاحب، مننه. سعادت صاحب، د ملګر ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد د افغانستان ته د سفر په پای کې الجزیره تلویزیون سره د دې سفر په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. ویل دي چې له طالبانو سره هر اړخیزه خبرې کړې دي په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې، او طالبانو هم دی ویل چې ورته ویل چې د نجونو د تعلیم ستونزه د حلیدو په درشل کې ده، او دوی به ژر لې ویني وکړن لار سره نجونو ته د زده کړو او ښځو ته هم د کار اجازه ورکړي. تاسو څومره خوشبین یاست مخکنه یو هغه ژمنه ته په پام چې طالبانو له دې مخکې هم ورکړې وي ټاکل شوی و چې په تیر کال کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي، خو په همغه ورځ چې نجونو خونځي ته لاړل خونځي بیرته بند کړل.
په یقین سره چې زه په دې نه یوازې چې شک لرم بلکې مستند ویلای شم، ځکه څنګه چې دوی د دوه هېد قرارداد سره هم خلاف ورزی وکړه پاغي عمل ونکړه، دوی وار وار خپل د ټولو وعدونه خلاف ورزی کړی دی، او زه اوس هم داسې فکر کوم چې باور لرم چې دا فقط د ولس یرغمل نیول دي او ځان خپل موخه او هدفونه ترلاسه ول دي.
دوی کوشش کوي چې په دې لجاجت کې ځان وتپی تحمیل کې هم په ولس هم په نړیوالو باندې چې ګواکې یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دوی فشارونه په نړیوالو باندې راوړي په دې شکل. لکه نړیوال کدی ته په دغه حالت کې یعنی مشروعیت وروباسي دا واقعا یو بل جفا ده د ټول افغان ولس سره او د افغانستان د راتلونکي سره او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو او زموږ خویندو ورونو سره په اصطلاح. ځکه چې په داسې یو حالت کې لکه میانمار کې یو نظامي کودتا وشوه، تاسو چې دغه سرنوشت ولیدل چې په کوم حالت کې قرار واخیستو دې سره باید هماسې برخورد شي. دا یو کودتایي راتګ و او اوس په کې ولس یرغمل دی او غیر قانون غیر مشروع یو دولت او بیا په دې کې د علم سره مخالفت د ذکر سره مخالفت په ځانګړي توګه هر خبره د مور او خور او د لور په سر د هغه مور نه چې دی په خپل پیدا دي هغه مینده د پاره په اصطلاح دی وس د نعوذ بالله د الله تعالی د کرسی قضاوت باندې ناست یو دی قضاوتونه کوي. دا بیخی د نمنلو خبره ده، نه د شریعت په چوکاټ کې راځي، نه د نړیوال قوانینو بشری قوانینو کې بنا، نه د افغانستان د اساسي قانون پر وړاندې دا د منلو وړ ده. او د سره قاطع برخورد وکړ نړیوال سازمان دی د دغه ډول اعلامیونه ډډه وکړي او خپل واقعا عملی ګامونه باید پورته کړي.
بله ساده صاحب، مننه د تاسو دغه څرګندونه ته په پام چې دغه محدودیتونه چې دوی لګولې دي دان د افغاني ټولنې دود دستور شریعت او له هیڅ نړیوالو نورمونو او هغه کنوانسیونونو سره اړخ نه لګوي. راځو دغه خبره ته د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس هم په یو ډول دغه دې موضوع ته اشاره کړې. دغه ویل چې هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د خزو د حقونو یو جدي بحران او د نړیوال ټولنې لپاره د بیدارۍ غږ دی چې بیدار شي. باهوس دغه راز ویلي چې د طالبانو محدودیتونه او فرمانونه ښیي چې څومره ژر د خزو د حقونو په برخه کې د څو لسیزو پرمختګونه یوازې په څو ورځو کې په شاتګ کولای شي. سیدي صاحب، کراسو هم دې موضوع ته، آیا دغه پرمختګونه چې په تیرو شلو کلونو کې شوي په تیر بیا د خزو د حقونو په برخه کې ولې باید یوازې په څو ورځو کې په شاتګ وکړي، آیا د افغاني ټولنې له روحي او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګاو؟
و داسې موارد چې اړخ نه لګاو، و داسې موارد چې په تزاد کې د چې د افغانستان په نمائندګۍ په ناتو په جامعه اروپا کې یو هنرمند یا یو رقاصه نمائندګۍ وکړي، دا د افغانستان د اسلامي ټولنې سره سره برابر نه دی، د اسلام سره نه برابر. دا خبرې پر ځای دا دلایل چې یو د طالبان وای چې بیزتی وو دا او هغه و دیک بحث نشته. د نړیوال ټولنې استدلال دا معاونه د سازمان ملل متحد دا چې دا څه شی وي دا اختراعات ته تکول پکار نه دي، دا شته دي کې څه کول پکار دي. دوه کال تیر شو هغه عمل پکار دی، دې باندې ځان خلاصول چې دلته داسې او دلته اسې او طالب په دې باندې ځان خلاصول چې دلته تخلفات خو د تخلفات مخه ونیسي اسلامي بڼه ورته ورکړي. دی او بخي د په دې نور نړۍ کې اوس چاته وایي چې درواغ وایي، بلې دی درواغ وایي. دروغ و دی وای چې په هغه 15-17 لیک چې دی د طالبانو د عالی د وزارت تحصیلات عالی لخوانه را لیگل شوې ده، هم شکلی هم محتوایی غلطی ګانې دي. سلام ویل د وزارت ته وزایا پوانتونو ته پوانتون ته سلام نو ویل کیږي، شخص ته سلام، کامیابی پوانتون ته نه، شخص ته ویل کیدای. دلیل چې راوړی ده د حرام بودن او د منع بودن دی، بیا په اخر د جمله کې راوړی دی موقت، یعنی دی خپل پیږي چې دروغ وای، دی خپل پیږي چې دوکا ورکي. شپارس میاشتې ما یو بل د فهم ویلو د دې شیانو تنظیمول او برابرول دی او دولت او د حکومت په شکل باندې په سطح باندې کدی توانمندی نه لري. ډاکټر صلاح الدین سیدی سره یو میاشت فرصت ورکی دا تمام شونه د اسلام اصول باندې برابرول او تنظیمول. تخلفات هر چی رہی په هر منطقه کې، پس نه د چدي باندې بخلاص شي، تخلف مخه دی ونیسي. اما په مبدا کې د یو مسلمان د یو انسان تعلیم مخه نیول دا حرام دی، غیر شرعي دی، دا د اسلام د دښمنۍ د پاره دی او دا د طالبانو د لمنه ټولولو د پاره دی. دی باندې طالبان متاسفانه پیږي چې متاسفانه
پاکستان هم په خپل دی بعد دی برخه کې خپل نقش ادا کوي چې د دې وطن په اصطلاح جوړې وباسي. داسې حکومت په افغانستان کې رای نشي چې هغه ثبات مثال شي د پاکستان د طالبانو لپاره. دوی په دې عمق د دې خبرو باندې نه پوهېږي او ځان د یو ستر مشکل سره مواجه کوي چې دا د دې اختیار دی او دا ملت د دې مشکل سره مواجه کوي چې دا د منلو وړ نه ده او نړیواله ټولنه پاتې راغلې اعلامیې دې نه ورکوي. موږ ته دې نه تشویري چې دا ورځ دا شپه ده په دې ورځو شپې باندې موږ پوهېږو څه کوي تاسو. دا مهمه خبره ده. شکر
سید صاحب. مننه ساده صاحب تاسو ته بدر شو که څه هم تر ډیره د پرمختګونو چې په افغانستان کې پتی څومره لسیزو کې شوی وو د شریعت له پلوه سید صاحب یو څه رڼا پی واچول کرا شو د زده کړې د تعلیم د نجونو او د ښځو د لوړو زده کړو او د غراز په ماسو کې کار کولو موضوع ته له کلتوري پلوه د افغاني ټولنې له روحی سره فکر کوي چې دا په تضاد کې و چې اوس طالبان غواړي چې دا هر څه هغه د دوی په آن باندې اصلاح کړي او هغه له شریعت او افغاني کلتور سره سم کړي له افغاني ټولنې دود او دستور سره.
افغانستان خپل د دومره اوږدمهال تاریخ سره اوس نه اسلام ته راغلی ده او نه دا دود دستور اوس په اصطلاح کې چې طالبان یې ورته ورټاکي. خپل د دستور د 50,000 کالو سره لري، خپل د ننګ او غیرت ټکی لري او دین هم دلته د 1200 کال نه پورته راغلی دی. نو دغه پلرون نه چې دغه بچیان چې زیږېدلي چې نن د اسلام په جامه کې اسلام ټوټې ټوټې کوي او بدنامۍ تورمخه معرفي کوي او تر ټولو زیات په اصطلاح بنیادگر یا افراطی معرفتی دوی دی دا و 50 اسلامی هیوادونه تا وینی چه دا و 50 اسلامی هیوادونه تر رقم تا عامل کهی دا نریوال قوانینو پی چوکارت که تنگ ازانونه برابر کردی چه دی که ایت دول پیسلا مخالفتونه نترگندیگی او داغی پرانا که کدی واقعی خدمتگاران دا دی خاوری وی کدی واقعی بچیان دا دی خاوری دا افغانستان ملی گتی تا باید تر هر تا پلوارسترگو وینی دا افغانستان ملی گتی دی خپل دی عقیدو او خپل دی تفکر بخاطر تر پولانگ نکی او دا باید ثابت وخی چه افغانستان هیت کلن نپخوا نه اوس نه په راتلونکي کې نه چا دو دستور بدل کړی شوی دی نه چا د چا نه دین اخیستلی شوی دی. مونږ د شوروي د یرغل هم شاهدان وو، مونږ درې ځله د انګریزانو د یرغل شاهدان وو او مونږ اوس په امریکې او د متحدینو هم. لاکن بیا وایم چې که چېرته د خپله طالبانو منځ کې ورته ووینئ ډېری داسې طالبان په دوی کې شتون لري چې دوی په خپله د دغه شي سره مخالف دي لاکن صلاحیت نه لري.
بله
او وخت بل چا سره دی.
بله ساده صاحب کور ودان ډیر وخت نه لرو، څو دقیقې واځي پاتې دي. سید صاحب هم دغه موضوع تر ازم مخکې امینه محمد هم ویلی و چې د طالبانو د وخت څو مرجی دی او چې د غستون ځای را منسته کړی ده. آیا همدا علت دی چې پر ښځو او نجونو دغه محدودیتونه ورستر بلې پراخ شوي دي، یعنی د طالبان په یوه خوله نه دي؟
مننه سیدیم. تیر قوانین ملغه، نوی قوانین نشته، د مشروعیت مرجع نه ده تعریف شوه. دا چې د ملا هیبت الله وظیفه او صلاحیت څه ده چیرته نه ده تعریف شوه رسمي. یو غیر معمول، غیر قانوني، غیر مشروع حالت وجود لري. دا چې په طالبانو کې بعضی داسې دي او بعضی داسې دي چې به باندې پیګو، اما په مجموع کې مسؤل تمام دي. په دې چې د دې حکومت د کچېرته د داسې یو حس سره مخالف دی او د په یو ټیم کې دي او ورسره موافق نه دي، دا ډېره بنیادی خبره ده. سبا د استعفا ورکی کنه تمام مسؤل دي. تمام په دې برخه کې د خزو په وړاندې، د اسلام په وړاندې، د عقیدې په وړاندې، د وطن په وړاندې، د نړیوال ټولنې مسؤل دي او دې باید عملي کړي.
بله ساده صاحب، لن کراته دغه د ملګرو ملتونو جګپوري پلاوی سفر ته په پام او له مختلفو لورو چې په طالبانو باندې دغه فشارونه ورستر بل زیاتیږي، فکر کوي چې دا به په نیجیریا تر کې کومه نتیجه ورکړي؟ طالبان بل خپل دریزه په شاشي کلن راته وي واځي وده قده. مننه.
طالبان بل لار نه لګي. طالبان مجبور او مکلف دي چې د نړیوال قوانینو پرانا کې ځانونه
عیار کندی طالبان مجبور مکلف دی چې د افغان ولس خواستونه طلبه کوي او طالبان مجبور دی چې ځان ته لمړی مشروعیت ترلاسه کړي د افغان ولس نه بیا به وشي کولای چې دوی نړیوال مشروعیت ته ورسیږي لیکن افغان ولس په مجموع کې د دوی د کړنو سره په مخالف دي او زه باور لرم چې د بل لار نشي لرله بغیر چې باید شاته تګ وکړي او باید توازو وکړي او تمکین وکړي هم د ولس خواسته هم د نړیوالو قوانین پر وړاندې د نړیوالو سره تعامل په خاطر بل لار نه لري طالبان
مننه کور ودان په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات او د دینی او حقوقي چارو شنونکې ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ